سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: یوناما وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د لشکرګاه په جګړو کې 40 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د بشري جنایتونو تور لګولی.
موږ په بیلابیلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي، د دوی د جنایتونو شاهدان یو.
په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره د افغانستان د جګړې په اړه مرکه لرو.
زه فکر نه کوم چې طالبان په اتیا سلنه خاوره واک ولري. دا د دوی خبره ده، نقشه اصلا داسې څه نه ښیي.
د جګړو اقتصادي اغیز د کندوز، نامتو، خټکی او هندوانې بازار نه لري.
بایناستا بازار نستا، دا یو ډاکټر هندوانې 2000 روپۍ مې کنه پاتې کیږي پیره کې راوړل نه.
او د ایران لوی مذهبي مشر ابراهیم رئیسی د نوی ولسمشر په توګه تایید کړ. نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
ملګری ملتونه په تیرو 24 ساعتونو کې په لشکرګاه کې د لسکونو ملکیانو د وژلو خبر ورکوي. افغان ځواکونه په جوزجان کې طالبانو ته د درنې مرشوبلې ادعا کوي. او په ایران کې د نوي ولسمشر لپاره ځانګړي مراسم ترسره شول. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وویل چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 40 ملکیان وژل شوي دي. یوناما په فیسبوک کې لیکلی دي چې په دې موده کې په لشکرګاه کې 143 ملکیان ټپیان شوي هم دي. یوناما د افغانستان په شاري سیمو کې د شخړو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې په هلمند کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د هلمند په ګڼمیشته سیمو پرله پسې د هوان ډزې کېږي او هوایي بریدونه روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو راپورونو ته ژور اندېښنه لري. شغل بلینکن په واشنگتن کې وویل:
موږ په بیلابیلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي، د دوی د جنایتونو راپورونه لیدلي دي. دا راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي او دا جنایتونه یو مخ د منلو نه دي.
د بلنکن تر دې څرګندونو مخکې پرون په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو څرګنده کړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پولیسکونو ملکیان وژلي دي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. او تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې په سپین بولدک کې شاوخوا 40 کسان تشخیص کړي دي چې طالبانو وژلي دي. شاهین 209 قولي اردو وای د شبرخان پر شارې د طالبانو حمله شاته تمبولې دي. لتیر شپې تر نن سهار د جوزجان د مرکز شبرخان شاوخوا سختې جګړې وي. د راپورونو له مخې طالبان هڅه کوي چې د جنوب او ختیځ له لوري د شبرخان شار ته ننوځي. د 209 شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی آزادي راډیو ته نن وویل چې د طالبانو پر ډلو د شبرخان په جنوب کې د حسن تابین په کلي کې او د دې شار جنوب ختیځ لور ته د صوفي قلعه په سیمه کې بمباري شوې ده چې د طالبانو 50 کسان وژل شوي دي.
در مجموع 57 تروریست طالب به شمول 3 فرمانده کلیدی از اینا امشب کشته شدند.
شغل رضایی دا ادعا هم وکړه چې د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو 13 تنه ټپیان شوي دي. طالبان ادعا کوي چې د صوفي قلعه سیمه نیولې ده، خو چارواکي دا ادعا بی بنسټ بولي. د افغانستان ولسمشر د هرات د ښار د اوسیدونکو د تیر شپې د الله اکبر د ویلو د هرکلی ترڅنګ نن په کابل کې پر طالبانو سخت انتقاد وکړ. اشرف غنی وویل:
طالب دی پوسی چې دا خوره همیشه په الله اکبر درېدلې او الله اکبر دوی ته څوک نه ورکوي. ای دوی کار فتنه ده، فساد ده، وزل دی.
هراتیان ماسختن محل د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکړل. دا اعتراض داسې محل کې شي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږو ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي اوسدي رډو ته وویل چې له دې جګړو 20 مړي او نږدې 200 ټپیان روغتون ته ور انتقال شوي دي. د ایران د ولسمشر د تنفیذ مراسم نن د دغه هیواد د مشر علي خامنهي په حضور کې ترسره شول. هانا کاویانی د ازادي راډیو د ایران د څانګې راډیو فردا خبریاله وای:
مراسم امروز صبح در تهران
په تهران کې د نن سهار مراسم لږ پیچلي وو، ځکه چې په ایران کې شاوخوا یو نیم میاشت مخکې انتخابات تر سره سول او اوس د تنفیذ په نوم مراسم جوړ سول چې پکښې د اسلامي جمهوریت رهبر دا انتخابات تایید کړل. بل لور ته په خپل رئیسی د پنځشنبه په ورځ په پارلمان کې د ولسمشرۍ د لوري په مراسمو کې برخه اخلي.
ابراهیم رئیسی په نننوي مراسم کې د خامنه‌ای لوري د تنفیذ د حکم د واک تر لاسه کولو وروسته ژمنه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو لپاره به هڅه وکړي. د اوکراین پولیسو نن ویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې وموندل شو. د بیلاروس کور په نوم د شیشو غیر دولتي مؤسسه له هغو خلکو سره چې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم له ځورونو او زور زیاتی څخه تښتېدلې دي مرسته کوي. په بیلاروس کې د 2000 کال په اګست کې د ولسمشۍ تر انتخاباتو وروسته چې په کې لوکاشنکا د شپږم دور لپاره بریالی اعلان شو، پراخې مظاهرې وشوې او دا مظاهرې د لوکاشنکا له لوري سختې وځپل شوې. ویتال شیشو پرون په کیف کې ورک شو او نن د کیف په یو پارک کې د مړی راځوړن پیدا شو. او روسي خبر ده چې د افغانستان د سینما پیژندل شوی هنرمند لینا علم د 2023 کال د امجن انډیا د نړیوال نندارتون د څارون کې پلاوی غړی ټاکل شوی ده. د پروس شکل هم د دې نندارتون د څارون کې پلاوی غړی و. میرمن علم اساسی راډو ته وویل
کوم فلمونه چې ما تراسته ولیدي باید تر ټولو غوره هنرمندان پکې انتخاب کړم. له اولس هیوادونو څخه 9 فلمونه د سیالوي لپاره غوره شوی دي.
د نن درتون د سپتمبر له 28 د اکتوبر تر 9 د اسپانیا په مادرید کې تر سره کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړه تیزه شوې، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي یوازې په 13 ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې 40 ملکی وګړي وژل شوي او 138 نور ټپیان شوي دي. یوناما وایي که د جګړې ښکېلې خواوې د ملکي کسانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورنکړي نو انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا تمبولي، خو طالبان بیا په دې ولایتونو کې د پرمختګ خبره کوي. په دې اړه نور حال له کابل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د سخت جګړې او ملکي تلفات په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما اندېښنې. یوناما د سه‌شنبه پورس په خپل ټویټر لیکلی که افغان حکومت او طالبان د ملکی تلفاتو خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي، انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. دغه سازمان دغه شان لیکلی د ځمکې لخوا د طالبانو حمله او د حواله لاره د افغان ځواکونو حملو د ملکی تلفاتو کچل وړه کړي ده. یوناما دغه شان لیکلی چې یوازې په 13 ساعتونو کې په هلمند کې 40 ملکیان وژل شوي او 113 نور ټپیان دي. یوناما اندېښنه څرګنده کړې چې په زرګونو خلک بې ځایه شوي او 10,000 نور د ویرې په حال کې دي. له دې سره هممهاله د افغانستان په 2 ولایتونو لکه هلمند، کندهار او هرات کې جګړو سخت زور اخیستی او دواړو خواوې د پرمختګ خبره کوي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ویلي چې دوی په دغه 3 ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولي.
تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد شده و ساعت و اراضی
تیر ورځ طالبانو ته په هرات ولایت کې درنه تلفات وختي. د دې ولایت د ښار اړوند ډیر سیمې د طالبانو له حضور پاکي شوي. په کندهار کې د طالبانو پر وړاندې عملیات روان دي او په هلمند ولایت کې هم افغان کمانډویان ځای پر ځای شوي او اوس مهال په لخرګاه ښار او اړوندو سیمو کې د عملیاتو ترتیب روان دی.
هجومي داخل شهر لشکرګاه او در همایي شهر لشکرګاه هستند.
د ښاغلي امان په خبره د ملکی تلفاتو اصلي عاملین طالبان دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کوي چې د غډل په هلمند ولایت کې زیاتې سیمې نیولې او په کندهار او هرات کې هم پرمختګ کړی. ښاغلی مجاهد وایي طالبان د ملکی کسانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي خو ډیری دوی په هوایي بمباریو کې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا سفارت شاردافیر راس ویلسن ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي طالبانو تل دا روښانه کړي چې د افغانستان جګړه نظامي حل لاره نه لري، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي بیا څنډې ته شي بلکې نړیوال مشروعیت غواړي. خو ښاغلی ویلسن دا هم وویل چې طالبانو په سم ډول په خبرو کې برخه نه ده اخیستې او د تاوتریخوالي کچه هم لکه څنګه چې امریکا باور درلود راښکته نه شوه.
د امریکا او طالبانو په هوکړه کې ځینې موارد شته چې طالبانو هغه عملي کړي دي، خو داسې موارد هم شته چې ورته ژمن نه دي پاتې. زموږ له نظره د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ژمنې نه دي عملي شوي، هغوی د سولې په خبرو کې سم نه دي ښکیل شوي. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلود راټیټه بشي زیاته شوي. د امریکا او طالبانو هوکړه باید په سم ډول عملي شوي وه.
په افغانستان کې د امریکا سفیر شازده افیر وویل په لومړي قدم کې باید پر طالبانو نړیوال فشارونه په مؤثر او منسجم ډول زیات شي.
پراپور کې مو واوریدل چې یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي په لشکرګاه کې د هلمند په مرکز کې په تیرو 24 ساعتونو کې څلوېخت ملکی وګړي وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د شپه د ټلیفون په لیکه د هلمند والی د هلمند د والی سکرتر او بخی د هلمند د والی محمد ولی علیزی سکرتر د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی او د وضعیت په اړه د هلمند وضعیت په اړه پښتنه ترې کو او بخی که تاسو خپل نوم را ته ووایاست او بیا را ته ووایاست چې په هلمند کې وروستی امنیتی وضعیت څنګه دی. موږ ته داسې راپورونه هم را رسیدلی دي چې څو شېبې مخکې د هلمند د والی پر دفتر توغندی لګېدلی.
ډېره مننه. زما نوم شیخ مشتبا سادات، د والی صاحب سکرتر یم. فعلاً د هلمند ولایت د مقام څخه تاسو ته دعوه درکوم. استاذ مننه کوم چې زموږ سره مو د همدردۍ شریکه کړه. او دا څو ورځې کېږي چې هلمند ولایت کې واقعا چې ډېر شدید بریدونه شروع وه او په دې اړه باندې د دشمن تلفات هم بیخي ډېر وو چې بیخي نهایت زیات نو. او اوس هم د څو شېبې مخکې تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت مخکې تقریبا درې نیم بجو پر ټیم باندې چې موږ خپله د نظامي چارو باندې مصروف وو چې یو توغندی زموږ دفتر مخ ته ولګېدلو چې له امله یې څوک خوښ نه شو او داسې هوایي راله په هدف یې د ولایت مقام و چې ویولې. او د دې یو زیاته اعدام په دې باندې چې موږ کوشش کوو چې هلمند ولایت سقوط کو تر څو موږ وکولای شو نور ولایت ته هم د هلمند په شان باندې سقوط ورکو.
صدات صاحب، دا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو که د قواو موقعیتونه راته ووایاست چې دولتي ځواکونه په کومو سیمو کې دي او طالبان په کومو سیمو کې دي، یعنی ناحیه او سیمه کومې د طالبانو په ولکه کې دي او کومې له دولت سره دي.
فعلاً لپاره د حکومت او دولت سیمې چې دي د خیلې چوک چې دی دا مربوط چې ومه وجې پورې مربوط دی، اول اوځي پورې مربوط دی چې دوهمه حوزه او اوومه حوزه اتمه حوزه دا ټول سقوط دي. او اول هم فعلاً لپاره سقوط شوی دی. صرف د ولایت جاده چې پاتې دی دم امنیتي ځواکونه او قمانداني پاتې او ریاست امنیت ملي پاتې دی، محبس هم دی او میدان
سیمه هم دی. دولتي ځواکونه په ولکه کې دمدسې؟
بلې، اوس ځکه چې د غلخو دغه دې میاشت کې بېخي توازنه هم نه دي شوي او صرف د خپل میدان چې دی د دولت تر شاوخوا سیمې په نتیاره شکتاف نه شي کولای.
بله، د تیر شپې په ترڅ کې د یوناما په راپور کې موږ واورېدل د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په آخري راپور کې چې نن خپور شو، موږ واورېدل چې وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 40 تنه ملکی وګړي په لشکرګاه ښار کې وژل شوي دي او سلګونه نور ټپیان دي. دا خبره څومره رښتیا ده او تاسو یې تاییدوئ؟
چې موږ خپل په سانه کې همدلته ملکی کسان چې دي کم ځایو کې چې دشمن د تیرې هفتې رئیس چې دلته ځای پر ځای شوی وو دلته د دشمن ډېر تجمعات وو. تقریبا هغه ته دغه د صافیانو سیمه قلی کونه کې ډېر دشمن ځای پر ځای وو. دلته تیاری چې بمبار کړی دی دومره نه، تقریبا 15 ماشومان صدمه رسېدلې چې دوه درې پکښې مړه شوي. نور ټپیان په بس وختونو کې فعلاً لپاره موجود دي او دشمن چې دی تلفات نهایت زیات وو. هغه د خپل د دشمن خپل ځان د پاکېدو په خاطر مې دا کوشش کی چې د خلکو د کورس استفاده وکړي او چې نور بمبار په دشمن باندې ونه شي. د دې هدف دغه دی او طرفات د ملکي وګړو ټول کسان نه دي. دا چې موږ خپل ځواني شاهدان یو درې څلور کسان ترکیان او څو کسان په کښې ماشومان د سیمې دي او جیل ته د ټولو اسان دا امکان نه لري.
سادات صاحب یو ورستۍ پوښتنه په خپل والی علیزای صاحب په لشکرګاه کې دی او که وتلی او نور چارواکي امنیت قمندان امنیت رئیس او دغه کسان چې ولایت اداره کوي دوی په هلمند کې شته که وتلی دي؟
چونکه زه خپل ورسره په هر مجلس او په هر مجلس کې خبرې کوي ورسره ځایم د مخکې توغندې چې مولګي د زه خپل د دفتر څخه په دفتر کې ناست مجلس مشورو راووتلو او رئیس د امنیت هم دته الحمدلله خپل شو قوي مورال خپل د پرسونل سره دی. خصوصا کولونډو کمانډر صاحب جنرال عبدالسامي سادات چې واقعا یو پیاوړی شخصیت دی د ټول دومره د قوي کېدو په خاطر باندې همدلته ټوله میشت موجود دی. د اوس هم جناب والي صاحب چې دی مجلس کې دی د کومندان صاحب د کلوډو رئیس د امنیت ملي او کومندان صاحب خالد وردګ امنیت کومندان واقعا چې پیاوړي شخصیتونه دي د لوړ مورال خاوندان دي د خلکو د مورال لپاره هلې ځلې کوي که چې بیست خبر نه ساغو په زړونو کې ډاډ ورکوي.
ډېره زیاته مننه. که یو لنډ راته ووایي چې پلان همدا دی چې تاسو پاتې کېږئ او مقاومت ته دوام ورکوئ؟
زموږ خو دغه اخري مجلس هم دغه و چې موږ کوشش کوو چونکه د کابل څخه هم تېره شپه څلور سوه کتات راغلي دي او د سل کسان بری هم وتلي وو چې ډېره غټه لویه ماته ورکړه دښمن ته. نو چونکه نور هم اوس هغه رارسېدلي شفراو کې دي ایبت الله علیزی د کومندو خاص کومندان چې دی هغه هم تېرن لپاره د په دغې کې دی شورا او تراغلی دی. ان شاء الله ژر به اوسې تر ماښام پورې شاید هغه مزان هلمند ته راورسوي او د هلمند وضعیت به ان شاء الله ښه شي.
ډېره زیاته مننه. سید مجتبا سادات د هلمند د ولی د دفتر رئیس و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه وروستي جزئیات راکول. آزاد خبریال په هلمند کې آزاد خبریال زین الله ستانکزای د شپې د ټلیفون په لیکر سره دی. لدنه د جګړې وضعیت او د موقعیتونو په اړه پوښتنه کوو. ستانکزای صاحب د هلمند وضعیت تاسو د صدات صاحب خبرې واورېدې د والی د دفتر د رئیس او سکرتار څومره فکر کوئ چې د هلمند د سقوط احتمال شته؟ ستانکزای صاحب موږ ستاسو خبرې ونه اورېدلې. فکر کوم که لږ خپل موقعیت بدل کړئ چې موږ ستاسو آواز صفا واورېدلی شو. اوس یې اورو، مهرباني وکړئ.
تکل صاحب څنګه چې سادات صاحب د موقعیتونو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړل، حقیقت دی همدغه ولایت مابس امنیتي ملي میدان یو ساحه او قمنداني پاته ده. دوی په خپل وایي چې تراول او زی پر ټول او زی سقوط، یعنی د شهر په ټولو برخو کې طالبان دي دل کیږي د ډیری جګړې د شدت لامل د بمباروي لامل ملکی خلک یا له شهر وتلي دي یا هم په کورونو کې بند پاته دي. الته خلک په ډیر سخت حالاتو کې دي. سادات صاحب ویل چې موږ کوشش کوو چې هلمند سقوط نشي. اوس خبره د هلمند نه ده، دوی په خپله وایي چې اول او ځله سقوط ته اوس دوی کوشش کوي چې د ولایت وژغوري، مابس امنیت ملي دا وژغوري. الته ملکی خلک ډیر په عذاب دي، ډیر په تنګ دي او پاته سو. ستاسو د راپور په اړه باندې چې څلوېښت کسان وژل شوي دي، په دې اړه باندې زه د خبره په دې خاطر تاییدوم چې موږ په جریان کې یو، د خلکو سره په خبرو کې یو. ما پرون ماښام د سره خبره کړې، د ایمرجنسي د مسؤلینو سره خبره کړې چې تلفات د ملکي خلکو څه ډول دي. دوی موږ ته وویل چې موږ ته ډېره جالبه معلومېږي، جنګ دومره زیات دی په ښار کې دی، په ګڼمېشتو سیمو کې دی، بمبار دی او موږ ته په تېرو درې ورځو کې بل تر هر وخت، یعنی تر هر ځای چې جنګي موږ ته کم زخمیان راغلي دي چې په هغه کې څو ماشومان دي او یو څو لویان دي.
په داسې حال کې چې جګړه توده شوې،
په طبي ډول باید د تلفاتو شمیر او د ټاپیانو شمیر زیات وي، د هم د مړو هم د ټاپیانو، نو څه پک شوی دی چې اوس د پخوا په څیر تلفات زیات نه دي؟
وګورئ، دا جنگ د تیرو اتو ورځو چې د شارت د اصل سو دي، د دې تر مخ د مختلفو ولسوالیو د سقوط پړاوونه تیر شول. طالبان د شمال د طرف او د غرب د طرف او د مختلفو طرفونو څخه په شار باندې د عملو تابع ونیول، او په لومړی ورځ باندې دوی ځینې ساحې سقوط کړې. مخترغلل شاریان چې په دې باندې پرېدل چې شار ته کېدای شي جګړه راشي، ځکه چې ولسوالۍ سقوط دی. لمن دیوازې کچکی ولسوالۍ وسپاته ده چې هغه مرکز دی، هلته هغه د دیم پروژه شروع ده. نو خلک پرېدل، یو تعداد خلک د شار څخه ووتل، خوشبختانه چې لارې خلاصې وي، خلک مختلفو ساحو ته تلای شوی، ټول ولسوالۍ ته ووتل. یو تعداد چې په شار کې پاتې دي، هغه هم د احتیاط څخه کار اخلي، کېدای شي خپل خواړه او شیان یې بیا برابر کړي وي تر یو وخت پورې. یاره کمی خو خلک ډېر نه راوځي. ولی دلته خبره ده چې د ورځې طالبان جنگ کوي، ډېر عملی طالبان کوي، که په ماباسي کې، په ولایتي کې، په نورو ساحو باندې وي. د شپې بیا تر ډېره چې معلومات لرم، طالبان ډېر جنگ نه کوي، په خپل ځایو کې ناشتې. دوی بمباری کوي، دولت له خوا څخه ډېر سخت بمبار کیږي. نو خلک چې هغه په خپل ځایو کې پاتې وي، هغوی نه راوځي، په زیرخانو کې یا په نورو پټنځایونو کې ځان نه پټ کړي وي. نو دې عمل څخه ډېر زیات تلفات نه دی اوښتي. ولې وضعیت په ټوله کې ډېر ګډوډ دی، خراب دی، کېدای شي خلک د لوږې سره مخامخ شي، کېدای شي خلک د نور مشکلات سره مخامخ شي. که جګړه نوره وځلېږي په شار کې، بیا کېدای شي یو بل ناورین د لوږې او د بیچارهګۍ او د بیکارۍ څخه رامابین سي. اوس شار تش دی، لکه څنګه چې سادات صاحب ویل، د ساحې ټول نیول سوي دي، یوازې د ګوتو په شمیر 15 ځله پاتې دي. نو په دې ځای کې خو بیا د ملکی خلک هم نشته، په دې کمربندونو څخه شاته دي خلک. اول ته کېدای شي جنگ ډېر اثرات نوي.
ډېره زیاته مننه. خدای دې د هلمند خلک او د افغانستان د نورو سیمو ټول خلک خدای دې وساتي، او دوی ته د روغتیا او سلامتۍ هیله کوو. له تاسو نه هم مننه کوم، ستانکزای صاحب چې په دې خبرونه کې را سره وي. زین الله ستانکزای آزاد خبریال و چې د هلمند د وضعیت په اړه نظر څرګنداو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام په خبرګون کې وایي کدا ډله په همدې ډول جنایتونو ته دوام ورکړي، هیڅ غوښتنه به یې ونه منل شي. انتون بلنکن وایي طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او مشران یې له تور نوملاړه نه وځي. خدای زیاتوي چې که دا ډله خپلو جنایتونو ته په همدې ډول دوام ورکړي، له دې غوښتنو څخه به یې هیڅ یوه عملي نه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداري ورکوي که دا ډله تاوتریخوالي او همدا ډول جنایتونو ته دوام ورکړي، هغه وختونه چې نړیوالې ټولنې لري وبنه منل شي. انټونی بلنکن چې د کډوالو لپاره د نوی پروګرام د معرفي په مراسمو کې خبرې کولې، وویل طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني، همدا ډول د مشرانو نمونه یې له تور نوملاړه ووځي، او تر خواهی د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته په آزادانه ډول سفر وکړي. خو هغه خبرداري ورکړي که دا ډله د افغانستان په زور نیولو او همدا ډول خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي، له دوی هیڅ یوه غوښتنه د منلو نه ده.
موږ په بیلابیلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي، د دوی د جنایتونو شاهدان یو. دا راپورونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. دا یوه لویه مسله ښیي، او هغه دا چې طالبان راتلونکي کې د ډیرو شیانو په لټه کې دي. دوی د نړیوالې پیژندنې او نړیوال ملاتړ په هڅه کې دي. دوی غواړي مشران یې په آزاد ډول نړۍ ته سفر وکړي. دوی د بندیزونو پای غواړي. خو که طالبان په زوره د هېواد نیولو او یا هم د شویو جنایتونو عاملین وي، له دوی هیڅ یو شی کېدونکی نه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن دا هم وویل چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یې له افغانستان سره ملګرتیا دوام پیدا کړي. هغه دا هم وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو سیاسي روغې جوړې پلوي دي، او غواړي چې د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې هیوادونو ته هم اشاره وکړه. ویل د دې هیوادونو سره به چې یو باثباته، صلح امیز او ډیموکراتیک افغانستان غواړي، ګډ کار ته دوام ورکړي. امریکا دا شمال طالبانو ته خبرداری ورکوي چې خپل جنایتونه بندونه او تاوتریخواله راکم کړي چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت هم ویل چې طالبانو د قندهار په سپین بولدک کې کشمیر ملکیان دغه چخصتنې په موخه کورونو راوستلې او وژلې دي. د امریکا سفارت په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې دغه ټول وژنې جنگي جنایت ګڼل کېدی شي او دغه پیښې باید وڅېړل شي او په دې سیمه کې مسؤول طالب او وسلوال او قومندانان باید ځواب ووایي. د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې د برېټانیا او متحده ایالاتو سفارتونه په افغانستان کې د سملاسي اوربند غوښتونکي دي. په دې اعلامیه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی دی چې د طالبانو مشران نشي کولای خپل جنگیالي کنټرول کې نو په راتلونکي کې د حکومتوالۍ لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا په هرات او لښکرګاه کې پر طالبانو د امریکا د هوایی بمبارد خبره هم کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي په دې بریدونو کې د طالبانو یو شمېر مهم ځایونه په نښه شوي دي او دې ډلې ته یې درنه مرګوب لاړولې ده. طالبانو په ځلونو د امریکا له هوایی بمبارد سره مخالفت ښودلی او دای د دوهې له تړون سرغړونه بللې ده. خو ازادي راډیو سره په خپل تازه مرکه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو هم د دوهې تړون یو شمېر برخې ماتې کړې دي او ځینې عملي کړې دي. خغلی ویل سندې ته هم اشاره کړې ده چې پر طالبان وايي د دوه ولارو فشار راوړل شي څو د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. هغه د نړیوال ټولنې لخوا پر طالبانو فشار او ترخواي د جګړې پر میدان کې په دې ډول فشار هغه دلایل یاد کړي چې کولای شي دا ډله سولې ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وویل د خپل ټاکنه کړې اوس د طالبانو وخت چې سولې او جګړې یو وټه کې. خو جمهور رئیس غنی دا خبرداري هم ورکړه چې طالبان د سولې میز ته سره کینی نو حاضر دي چې خبرې وکړي او کجیرې جګړه ورکړه نو د جګړې په میدان کې به یې پخې ورماتې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو د کندوز د خټکیو او هندوانو د بازار د نشټوالي په اړه راپور د هلمند د مطالبو د فوقلاده پوخخ په خاطر له نشر نه پات شو لدې کبل ازما بخنه ومني. خو نړیواله مسله مو شته. ابراهیم رئیسی نن د ایران د لوی مذهبي مشر لخوا د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه تایید شو. رئیسی د منځلاري حسن روحانی ځایناستی دی چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه له لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې د محافظه کار ابراهیم رئیسی د تاییدی مراسم نن د سه شنبه په ورځ په پلازمینه تهران کې د دې هیواد د ستر مشر آیت الله علی خامنئی په حضور کې پیل شول. ټاکل شوی ده د لوړی مراسم د پنج شنبه په ورځ جوړ شي. شپېته کلن ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه خپل څلور کلنه دوره په رسمي توګه پیلوي. رئیسی همداراز د خپل حکومت د پرمختګ لپاره یو پلان هم وړاندې کړی. په دې پلان کې به د اټومي مذاکراتو د بیرته پیلولو او د ایران د اټومي موافقې د بیرته پیلولو ټکي هم شامل دي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ له اټومي موافقې څخه ووته. رئیسی په دوه مراسمو کې وویل چې د ایران پر اقتصادي وده به تمرکز وکړي. ورسته له هغه چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقه وته پر دغه هیواد یې نوي بندیزونه ولګول چې په نتیجه کې د ایران اقتصاد ته ډیره ضربه ورسیده. رئیسی د ولسمشر په توګه له یو ډول بحران سره مخامخ دی چې امریکا، اسرائیل او برتانیې پر تهران د عمان په ساحل کې د اسرائیل پر یو تیلورونکي بیړۍ د حملې تور پوری کړی. تهران دا تور رد کړی دی. امریکا پر رئیسی په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دي چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده. د رئیسی ولسمشری به محافظه کاران نور هم قوي کړي چې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات په اکثریت سره وګټل. دا انتخابات په داسې حال کې سوي و چې زرګونو منځلاري او اصلاح غوښتونکي په انتخاباتو کې له کاندیدۍ راتسول. منتقدین وایي چې د جون د 13 په ولسمشریزو انتخاباتو کې هم د رئیسی په ګټه یو شمیر نور قوي کاندیدان رد سوي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورور الله من په دغه حالات کې دي. زم په ځان د بازار مده چې دي خلک نه چیږي څوک یې وړاندې نه کوي.
السلام علیکم زما سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. زه ایمن ولایت د لشکرګاه شهر مې تاسو څنګه واره دي ورور دلته موږ ډیر په بد وضعیت کې یو. د قانونو ډیر مسلمانان شهیدان پراته دي په دې دوه څوک د خدای او د قران لمه دروازې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته دغه وایم چې دغه ما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسیږي.
تاسو د راډیو ازادي د ناری مو د کندهار څخه صبح چارواکو دا غاو دی چې ورور بالا دا ولس متر بدره کوي. دا دی وسم سره دار بدره دی انواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یو غواله ډوډۍ پیدا کوي چې نه د سو ګنځای پیدا کوي چې خوران د غسرل مرتبه بازار کې نه شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غاګل ازادي رادیو ری قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د امریکا د سفارت له شارج د فیر سره ځنګړی مرکه خبريږي او همدارس د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ همشته. خو تر هغه مخکې احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 24 ملکیان وژل شوي دي. یوناما په فیسبوک کې لیکلي دي چې په دې موده کې په لشکرګاه کې 143 ملکیان ټپیان شوي هم دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو راپورونو ته ژور اندېښمن دی. بلینکن وویل چې دا جنایتونه د منلو نه دي. شاهین د وسونه قولی اردو وای د شپرغان پر شارې د طالبانو حمله شاته تم بولیدی او په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه حمله په ترڅ کې 50 طالبان وشل شوی دي. د ایران د ولسمشر د تنفیذ مراسم نن دغه هیواد د مشر علي خامنهای په حضور کې ترسره شول. د اوکراین پولیسو نن ویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه چړي. د شیشکو مړی نن پیدا شو پروندای په کیف کې ترې تم شوی وو. د افغانستان د سینما پیژندل شوی هنرمند لینا علم د 2020 کال د امجن انډیا د نړیوال نندارتون د چارون کې پلاوی غړی ټاکل شوی دی.
او د هم اقتصادي او بخې سپورتي خبرونه
حسن زمانی د هلن نایمه خان لوبډل سره یو ځای سوم. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشفنه نازادی راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړی د هلن نایمه خلای وشتو کولو خطه فوټبال لوبډل سره د یو کلن قرارداد لمخې یو ځای سوم. فیروز مشف سیاتوی لدی وړاندې حسن زمانی د هلن لمړی دسته غوړه لیک ټیم او د غشان تل استار لوبډلې کې لوبډلې وچین. تیر کال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په بلنه د نړیوال جام او آسیا ملتونو جام په سیالیو کې د لوبېدو لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی وو. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې سره روزونکي او د افغانستان د والیبال فدراسیون ارشد مرستیال محمد یوسف صادق د تاجکستان د والیبال فدراسیون ته بلنه له تاجکستان لوبډلې د سره روزونکي په توګه ټاکل شوی. کلمې ځل دی چې یو افغان روزونکي په بهر کې د وی لوبډلې مسولیت په غاړه اخلي. ټاکل شوی چې د محمد یوسف صادق ترڅار او لارښوونې لاندې د تاجکستان د والیبال ملي لوبډله د رواني اگست میاشتې په 15مه د مرکزی آسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. او د کرکټ د نړیوال شداوري جام پاړه د شعیب اختر وړاندې وینم. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې په خوانې تیز توپ اچونکو شعیب اختر وای د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام نیمه پایلو بوتبه افغانستان هند پاکستان او ویست انډیز کرکټ ملي لوبډلې لاره پیدا کړي. نو موږ په خپل تازه سرګندونو کې ویل دي چې د څلورو لوبډلو لړل به هند او پاکستان د نړیوال جام پایلو وکړي او د پایلو ګول ګټونکو هیواد به پاکستان وي.
سپورتي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دفتر سره د ازادي رادیو مرکه افغانستان د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د طالبانو د حملو زیاتیدو امریکایي چارواکي او له هغه ډلې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفتر اندېښمن کړي دي. ورسته یو څو ورځو کې پر لشکرګاه کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي، خو دا زیاتوي چې افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب ورکړی دی. راس ویلسن د خبره له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه او زیاته کړه چې طالبانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون یو شمیر برخې چې یو پکې د تاوتریخوالي کمول وو نه دي پر ځای کړي.
مننه ښاغلی سفیر چې وخت مو راکړ. د اګست یو دیر شمې لپاره حساب پیل شوی، هغه مهال چې په دې اړه فکر کوئ
Beyond that, I don't know.
ها هغه به د میاشتې ورسته ولزوی، له هغه ورسته باندې زنه په هیګم زه د وړاندوینې په برخه کې ډیر خنیم. زه په هیګم چې په ټول افغانستان کې خلک د خپل راتلونکو په اړه ویرې کې دي، د طالبانو د پرمختګ په اړه اندېښمن دي. د هغه څه په اړه چې جمهور رئیس بایدن د اگست میاشتې تر پای د پوځي ماموریت او د امریکایانو د حضور د پای په اړه ویلي اندېښمن دي، خو نه په هیګم چې څه لیک دی. مګر په هغه څه چې په هیګم افغانستان پیوړی بنسټونه او قوي پوځیان لري، زه په هیګم چې د سولې بهیر روان دی. هغه بهر چې زمونږ د هیلو همره بریالی نه دی، دا مهم عناصر دي چې په یو ډول راتلونکي ټاکي. فکر کوم د افغانانو د دې هیواد دوستانو لپاره مهم دي.
شغلی سفیر د سولې په اړه خبرې وکړو، آیا فکر کوئ میلیارډونه ډالر چې مصرف شول ارزښت یې درلود؟
That other donor countries and that Afghans themselves have made over the last 20 years have fundamentally changed this country. A whole new generation.
زه فکر کوم تیر شو کلونه کې هغه پنګونه چې د امریکا متحده ایالاتونو نور هیوادونو او خپل افغانانو وکړه، په دې هیواد کې بنسټیز بدلون راوستای. یو نوې نسل چې تاسو ترې استزولي کوي باید وو ام چې خروزل شوې دي. یو پرانیست ټولنه کې چې د تیر شو کلونو په پرتله د خو روغتیاي خدماتو په لړلو د ماشومانو د مړینې تر ټولو ټیټ شمیر سره مل ده، ډیر وګړي لوړ زده کړو ته ځي. په هیواد کې اقتصادي پرمختګ دلته د ژوند معیارونو له هیلو پورته پرمختګ کړی، او زه فکر کوم چې افغانان په دې اړه لمه خپو هیږي.
has improved unbelievable
بل شک چې ستونزې هم شته، نام نه چې موږ ټول شاهدان یو. بي ثباتي د پام وړ ده. زه فکر کوم چې پالیسی جوړون کې هغه افغانان دي او یا هم د دوستو هیوادونو د دې هیواد ملګري باید د لاستراوډونو په خوندیتوب تمرکز وکړي. دا په تیرو دوو کلونو کې چې زه دلته يم، د امریکا د پالیسي په محراب کې دي.
Policy makers in countries that are this country's friends and supporters need to focus on preserving those gains, and that's been a central pillar of American policy here for the 2 years that I've been in this country.
Do you think is it possible now with
the ممکن دي ځکه دا اوس په دری لوی ولایتونو د طالبانو برید روان دی او دا هو اداو پر بنسټ چې طالبانی کوي د 50 سلنې زیات خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. آیا فکر کوي چې تیر لاسته راوړنې به وساتل سي، یا هم د طالبانو د زیات تصرف په تمه اوسو، او یا هم د یوې کورنۍ جنګ د پای؟
Well, I don't think the Talibs control 85% of the country. That's their number. The math doesn't add up to anything like that.
خزه فکر نکوم چې طالبان د پاتیا سره نه خور واکول لري. دا د دوی خبره ده. نقشه اصلاً داسې څه نه ښیي. سپټاټ سره وایم چې دوی اتیا سره نه خوش نه دي. هغه وګړي چې په لوی خارونه کې لکه کابل، کندهار او نورو سیمو کې دي، زه فکر کوم هغه بریدونه چې ورستي ورځو کې وشول په ځانګړي ډول په کندهار، لخرګا او هرات کې زیات اندېښنې راپورته کړي دي. نو لا افغان ځواکونو سره یو دوی محاسبول چې د مبارزې لپاره یو پام وړ د عملي کېدو وړ او واقعیت منل شوې ستراتیژي سره راشي. افغان ځواکونو تیر ونی کې خامل وکړ او طالبان د ډیرو سیمو کې شاته کړی دي. پر دې بنسټ ټول مسولیت په ډول د افغان ځواکونو پر وکو دی چې وړاندې نه وو، او د دې هیواد لپاره یو لوی ننګونه ده.
Now rests with the Afghan Defense and Security Forces in a way that it didn't before, and that is a big challenge for this country.
But also you were intelligence.
خو تاسو استخباراتي اطلاعاتو وړاندوینه کړی چې لوتو وروسته د افغانستان حکومت له 2 میاشتو زیات دوام نسی کولای.
A couple of months after the drawdown.
Well, I don't really buy into the theory or the proposition that
زه واکند دی ډول وړاندوینو نظریات تقریر پام نه کوم چې د دې حکومت ورځ لاندې دی، یا هم دا موجود منلو وړ ده. هیڅ شی په نړیوالو چارو نړۍ کې ناممکن نه دی. هغه ډول میچ وړاندې وویل قوي بنسټونه له فراخ لوسی ملاتړ سره ولې یو خیر رهبری سره شته. زه فکر کوم چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي چې تیرې لاسته راوړنې وساتي، او دا یقینا هغه څه دي چې موږ یې غواړو وینو. دا زموږ د سفارت لمخ یو ده چې دلته اوسي. دا یو له هغو علتونو دی چې لویدي سفارتونه یې غواړي چې دلته اوسي. څو هغه کارونه چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول غوړ وی کړو څو هغه لاستراوړنې چې د افغانستان لپاره مهمه دي او ساتل شي.
خو
د طالبانو په پرمختګ سره افغان حکومت ویل چې حیران سوی دي. آیا تاسو هم حیران یاست؟
I think most people were surprised by the pace of the Taliban advance in June or July.
فکر کوم په جون او جولای میاشت کې د طالبانو د پرمختګونو په اړه ډیر حیران شول او فکر کوم چې موږ هم د طالبانو د زیاتو لاسراوړنو په اړه ټکان وخوړ. هغه لاسراوړنې چې یوازې له نظامی لارې نه بلکې د قومي مخاورو په ګټه د تسلیمي او پلورو لارو په لاس راوړل شوې. په ځانګړي ډول په شمال کې دا واقعا له هیلو پورته وه، خو وروستۍ اونۍ کې په ځانګړي ډول د جون په لومړیو کې د ډراماتیک پرمختګ وروسته موږ په اسلامي جمهوریت کې د بیلابیلو قوتونو یو ډول یو ځای والی ولید. موږ همدا ډول د ملیشو یو ډول قوتونه ګورو چې په شمال کې د طالبانو پر ضد د لیدې ډیر موضوعات شته چې مخکې لیدې یوې پایلې ته ورسیږو باید پام ورته وشي. هغه ډول چې مخکې مو ویل زموږ هڅه او تګلار دا ده چې له افغانانو اسلامي جمهوریت او له بنسټونو یو له تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ننګ وکړو.
The Islamic Republic and its institutions and the gains over the last 20 years that have taken place.
You said on Friday
د جمعې په ورځ تاسو ویل چې امنیتي او دفاعي ځواک جمهوریت او خلکو څخه د ملاتړ لپاره باید یو روښانه تګلار استوي. تاسو فکر کوئ چې د وی تګلارې نشټون د طالبانو د پرمختګ علت دی؟
I didn't say that. What I was trying to suggest is that to adequately confront the Taliban and roll them back.
ما دا سینې دی ویلې هغه چې ما غوښتل مطرح کړم دا چې د طالبانو سره د مبارزې د دوی پر شا تمبول لپاره یو چارچوب جوړ او بیا هم عملی شي چې بربنسټ افغان حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو په دوه کې د خبرو لپاره روخانه د باور وړ او عملی وي. هغه ستراتیژي چې قوتونه وساتي، افغانستان او خلک وساتي، او دا چې په دوه او نورو ځایونو کې د اغیزمنو خبرو لپاره یو حل لار پیدا کړي، هغه چې موږ او افغان حکومت ورته په تمه یو
in Doha or elsewhere toward a permanent settlement to this country's conflicts.
How do you expect our
تفکر کوي چې دا ول کې د طالبان غنی کړل سي چې معنا لرونکي او درشتونو خبرو میستراسي
engage in negotiations?
Well, I think that's a complicated question and one that we and I think Afghan leaders likewise are struggling with. I think one part is more effective international pressure on the Taliban.
یا دا یو پیچلی پوښتنه ده. دا هغه موضوع ده چې موږ او افغان حکومت ورسره لاس او ګریوان یو. زه فکر کوم یو لارې پر طالبانو نړیوال فشار دی. دوی په ځلونو روښانه کړي چې پوځي حل لاره نشته او باور هم نه لري چې دای په ګټه ده چې هیواد په زور او نظامی لارې ونیسي، ځکه دوی منل کېدل او نړیوال مشروعیت واړي او دا د دوی لپاره مهمه ده. دوی نو غړي یو ځل بیا انزوا ته ولاړ شي. هغه ډول چې په نویو ملسی ځکه وو اوس پوښتنه ده چې څه ډول په خطوګه نړیوال فشارونه منسجم کړي. موږ تر اوسه په دې چارو کې بریالي نه یو، خو په دې برخه کې زموږ څرا والدې فکر کوم دوی مبرخه ده چې طالبان د سولې خبرو پرته د جګړې په میدان کې قانی کړشي. د جګړې لړۍ بریا ته نشي رسیدلې. د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه وشي کولې د طالبانو د پرمختګ مخاوني سي، باید هغه دلایل چې هغه یعنی طالبان کوي ومني. افغانان او نړیوال ټولنه په دې قانی کړي هغه چې طالبان کوي وګوري، یا هغه چې دوی کړي یې کوي وړاندې کړي. فکر کوم دا موضوعات کولې شي حساب بدل کړي. زه فکر کوم چې د تحلیل پر ځای د ستونزو څارل او هغه موضوعات چې ما یاد کړل هغه لاري دي چې
I think those things can change the calculus, and certainly that's, again, if we think of how to address the problem rather than just analyze the problem, I think those are the right solutions, and those are some of the elements that the government is interested in. Well, I'm not sure that I'm prepared to accept that proposition altogether.
زه ډاډه نه یم چې په ټوله کې دا نظر ومنم. دوی خبرو میسته راغلي او خبرې په دوه کې روان دي، خو په دې پوهیږم چې دوی جګړه کوي، خو خبرې هم روان دي. د یوازې امریکا نه ده، بلکې په سیمه کې زموږ ټول شریکان د طالبان غوړي او موږ هڅه کوو چې دوی د سولې میسته راشي او د سولې لپاره خپل اصلاحات روښانه کړي. هغه موضوع چې دوی د کولو په برخه کې ډېر بې پروا دي
for peace, which they've been extremely reluctant to do, and then get into a conversation. That's what we're trying to do.
Do you think
that I fikr kawich Taliban de Doha hokra amili kawi?
There are elements of the US Taliban agreement that that the Talibs have largely abided by. There are other elements that they have not in our
د امریکا او طالبان ترمنځ د دوه په هوکړه کې یو شمیر عناصر شته چې طالبان عملی کړي، خو داسې عناصر هم شته چې نه دي عملی کړي. زمونږ له اندل ترهګری سره د مبارزې په برخه کې شوې ژمنې نه دي عملی شوې. هغه ډول چې تاسو وویل د سولې په خبرو کې بشپړه د نن کېدل تاوتریخوالی، هغه ډول چې تم وخت نه دی کم شوی بلکې زیات شوی. د امریکا او طالبان هوکړه باید په بشپړه ډول عملی شوی وای. خو دوی د خبرو لپاره یو قوي بنسټ جوړ کړ او دا یو له هغه برخو دی چې مونږ د استقرار لپاره هڅه کوو.
And that's the piece that or one of the pieces that we are working on as hard as we can.
آیا د دوه هوکړه ته طالبانو نجمنتیا تاسې نه هلی کړی است؟
Well, I'm not sure I want to get into disappointment or that sort of a proposition. We have discussed with the Taliban our concerns about
the کته هم زه مطمئنه نیم خو نه غواړم د ناامیدی ادبیات وکړم. موږ د دوه هوکړه په اړه خپل اندېښنې لکه چې مو ویل د طالبان سره بحث کړی. هغوی هم د شکایتونو یو لړ لیک لري او دا د نړیوالو مذاکرې یوه برخه ده چې د درک وړ ده. خو اوس زموږ هڅه دا ده چې موږ له افغان حکومت، افغانانو او اسلامي جمهوریت سره په امنیتي او نورو برخو کې مرسته او د دوی ملاتړ وکړو.
At the negotiating table and that's the way we're working.
What does this new chapter
the hamkariyu pde navi tsapar ki ki tsadi
I think the honest answer is that's in the future tense. We have to fill that out and it's a future in which US combat troops are not around.
په دې اړه ځواب اوس له وخت مخکې دی، ځکه دا هر څه په راتلونکي کې تیاریږي. خو په دې کې به د امریکا او د متحدو ایالاتونو د سرتیرو رول نه وي او متحد ایالات به ملاتړ کوي په بیلابیلو برخو کې لکه اقتصادي برخه، بشري مرستې او ځینې نورې برنامې. خو متحد ایالات به ځانګړي ماموریت ونه لري. دا هغه څه دي چې په نوي څپرګۍ کې به کیږي. خو د جزئیات په اړه ښایي د روان کال په وروستیو او راتلونکي کال کې بحث وشي.
That's something we'll be working on I hope in the last part of 2021 and in the coming year
about support to ANDSF
د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې برخې ته راشو. آیا دا روزنه بل افغانستانه بهر وي؟
Yes, of course we do.
Is that Turkey
or any other خزن
غواړم چې په دې اړه جزئیات تلاشم. خو دا ویلی شم چې د افغانستان ځواکونه په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو روزل به له افغانستانه بهر دوام وکړي. خو کومه موضوع چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې د دغې روزنې دوام په هیڅ صورت د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هیلو حکومت سره په ټکر کې نه ده او موږ پریکړه کړې چې دا روزنه دوامدار وي.
جنرال
مکنزی ویلی چې د اګوست میاشتې له یو ډیر شوب وروسته به هم تاسې د طالبانو پر ضد خپل پوځي عملیات په ځانګړي ډول د هوایي عملیاتو په برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. نظر مو
راتلونکي داسې څه دی چې باید موږ یې روښانه کړو. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ګټې دي چې له هرې لارې وي دوام به وکړي.
او تاسو هوایي حمله هغه څه چې د وفق هاخوا بولی تر سره کړی دی؟
خو زموږ پوځیانو دا کار کړی. هو،
آیا دا رښتیا دی چې په هرات کې B-25 الوتکې هم هوایي بمبارد کړي؟
زه نشم کولای چې په ځانګړو عملیاتو خبرې وکړم، ځکه زه پوځي نه یم بلکې یو ډیپلوماټ یم.
زیات شمیر افغانان فکر کوي کم بنسټونه چې اوس یې لرو دا د امریکا، د غرب او د افغانانو د پانګونې له برکته دي. خو اوس چې طالبان د پرمختګ په حال کې دي، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډېری لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ شوي دي. ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او ښځې په هغه برخو کې کار نه کوي.
Well, you know, you will have better and more accurate reporting on conditions in the provinces than I do, and I don't know enough. We hear anecdotal reports about some schools being closed, but in other areas life seemingly going on.
تاسې خیله ما دقیق او موثق راپورونه ولري. خو بلابل راپورونه موجود دي چې په ځینو سیمو کې ښوونځي ته نه تګ او په ځینو کې د تګ راپورونه شته. ژوند هم روان دی. وګورئ کوم سیمه چې د طالبانو لاس ته ورځي هلته د افغانستان اقلیت وسیږي، او هغه سیمه چې د افغان د حکومت په ولکه کې دي هلته ډېر نفوس دی او لاس ته راوړنې خوندي دي. خو بیا هم زه فکر کوم چې هیله مندي ته زیات دلایل شته، د غشان پیاوړي دلایل شته چې له مخې باید افغان حکومت او ځواکونه قاطع عمل وکړي چې ځواکونه دولت هسته وساتي او د دې ترڅنګ افغانان هم قانې کړي چې د دوی ساتنه کیږي او د نظام لاستراوړنې ورزښتونه پراتونکې کلونی کې هم فرزای پاتې کیږي
that they're being protected and that the system here and that the values and the gains will have a chance in the years to come, and that's a big challenge.
د افغانستان د روان وضعیت په اړه مو په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دافیر راس ویلسن ځانګړي مرکه اوریده. تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ او اوس هم قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې پام وکړئ. د نیمه نړۍ د اونیس پروګرام اوریدو ته
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلست. د دې ونې د خبرونې موضوع د واده شو جوړو لپاره د مستقل کور او ژوند د اهمیت په اړه ده. په افغانستان کې کورنۍ له پخواره سي ګټ او ډلې ژوند کوي. با اتفاقه او ځواکمنه کورنۍ حق بلل کیږي چې څو نسله په یو د سترخان سره راټولېږي او لا یو دیږي په ګډه خوري. خو په ځینو کورنیو کې ګډ ژوند د ناآرامۍ او خفګان لامل هم ګرځي چې بیا د کورنۍ غړي هڅه کوي چې جدا ژوند ولري تر څو د زیاتو خوابدیو مخه ونیول شي. په کورنۍ ژوند کې هوساینه، آرامتیا او ځان مستقل احساسول د ښځو په اروایي حالت څه اغیز لري؟
د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل شي. اول دا چې څو تفاهمونه، تعارضونه، د نظر اختلاف.
ولې واده شوی ښځې غواړي چې کوری بیل وي؟
خوخې او اندروري شیطانک او چتنه دا فیشن کوي.
په شریک ژوند کې کوم ټکی باید په پام کې ونیول شي تر څو ګډ ژوند له خوښۍ ډک وي؟
خوښي موږ ښه ساتلو نو هیڅ کلیم دا خبره موږ ته نه وکړي او موږ خپل امکانات د سکار موږ نه کول.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غک پیلېږي.
کومې ورځې نه جواب شو کاون میرا ته ویل وارایش مکاوا لوکس کاډي ما غونډه پاک مګر چې دلته مې رونه دي پاتې مانم. دا اول ورځ نه تر نن ورځ سالور کاله می دی واده کیږي چې راښ نه کوم امر سه خشته ګرځم نو سه خشره پاتې شو. اوس میرا ته دا خاون وی راښ کاوه لګ لوکس ګرځه. اوس می زړه ما چې زړه می نه منی چې رانه غاړي زما سره نه کیږي چې راښ کوم یا خکالي واغوندم بس امر سه می زړه مات دی.
دا د ننګرهار ولایت اوسیدونکو بنفشه د هغې په خبره د ګډ ژوند له امله یې ناوی توپ په زړو جامو کې تیر شوی. بنفشه ته ورته ګلبیبی راته د خپل ځواني مرګ وریری کیسه کوي. هغه وایي وریری د ګډ ژوند په پلمه د خسرګنۍ له خوا زورول کیده تر دې چې په نامعلوم رنځ اخته شو.
زمونږ خپلوانو ویل زما زوی ته ورکه خو دوی نه ورکول شي واده شو دوی سره دا الګ ډیر بدخوی الګ وو. ویل کالی بنا غوندې خکالی او آرایش بنا کوي چې هغه به کول او دا خوښي او اندروري شیطانه کوي چې ته نه دا فیشن کوي. هغه هم که به خو دې حالت کې ورسېده چې د شیطانه د لاسه چې پلار کور ته ولېږي درې کاله هلته وو. بیا چې راوس بیا چې پاکالی نه پاکالی ما غونده هغه دوی وویل خی چې خوشی کنو چې تاسو نه ساتئ طلاق یې مورته نه ورکول او دوی وزورول. بیا چې جلۍ ډېرو زوزاري وکوه نه کوم چې راغله دا خپل سر هم چې ګومنځول ویل سر مه ګومنځوه کالی ما غونده خیرن خیرن ګرځه دلته لورونه دیدی دلته فلان کېده څه خبرم چې څه هغه اور باندې وشو ځوان پیغله مړه شو.
یو شمیر نارینه په ګډ ژوند کې خپل خزی ته د نوو جامو د اغوستو او خپل شخصي سلیقې ته د رسیدو اجازه ځکه نه ورکوي چې په ګډ ژوند کې د لیورونو او نورو نارینه وو ورپام نشي. خو په ټوله کې سلیقه او پاکوالی د هر نارینه او خزی خوښيږي. د کارتینه اوسیدونکو احمد سیار په دې اړه راته داسې وایي.
ټول سړو لپاره رزخ لري سی او خزه سلیقه ولري او کور کې په منظم ډول ژوند کوي. دا خو هر چاته لازمی ده چې باید خو ګرځي. زه غواړم چې کور ته راځم دا فامیل یا خزه مې منظم کالی اغوستي پاک کالی او خو ستره مخته مې راځي او ژوند دغه سه خو مخته ويسي.
افغانان په ټوله کې ګډ ژوند خوښوي او ټول هڅه کوي چې په کور کې په یو اتفاق ژوند وکړي. د ښځو فعاله بصری دیدار وایي د ګډ ژوند څخه ښې خاطرې لري، ځکه چې د دوی ترمنځ یو بل ته درناوی او مینه موجوده وه.
جنه چې اول ودی کې هغه مشترکه کور کې چې د ژوند کې هغه مشترکه کور ژوند یو خوند یو مزه یو اتفاق یو اتحاد هغه لایده لري چې یو جلګي پکې ډیر شیان پکې زده کوي او ډیر مسؤلیتو ته خپل متوجه کیږي. ما چې کله چې د سړی بیلیږي کنه نو بیا یو بل مسؤلیت دې ته غاړه پوری کیږي چې هغه مسؤلیت دې خپل بچی دې خپل کور دې خپل کور تنظیم ترتیب دې کنه نو دې ته متوجه کیږي. ګډ ژوند هم ځان نه یو خوند لري او جدا ځان نه هم یو خوند لري چې نو کله مې چې خاوند مې وظیفه واخیستله په کابل کې بیرته وضعیت آرامه شو نو هغه وخت کې چې زه بیرته کور ته کابل ته راتللم نو ډېره خفه وم او ډېره مې ژړلې چې زه ولې نه دا مشترکه دا ګډ کور نه بیلیږم.
کور د هر انسان لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره د ډاډ او سکون ځای دی. د کورنۍ هوساینه د کور په ټولو غړو پورې تړلې ده او هر کس پکې خپل ځای لري. ارواپوه شرف الدین عظیمی وایي که کورنۍ په ګډ ژوند کې د یو بل خاطر په پام کې ونیسي ګډ ژوند به یې په زړه پورې او له خواخوږۍ ډک وي.
په ګډ ژوند کې د خپل ګډ ژوند د ملګري خیال ساتل، ارزښت ورته ورکول، مینه ورسره کول، احترام ورته کول، احترام ورته لرل د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل سي. اول دا چې څو تفاهمونه یا تعارضونه یا د نظر اختلاف چې په ګډ ژوند کې وجود لري د لمنځه ځي. د مینې او هڅونې او ستایلو هغه رامنځته کیږي. روحیه د بخښنې، بخشش او زغم روحیه زیاتیږي. زړه خواله ډیریږي په ګډ ژوند کې او کله کله خواته همدردی هم کېدای سي په ګډ ژوند کې. موږ کولای سو چې په دغه سیو پروسه کې درک پیاوړی کړو، یعنی یو بل بیا کولای سي یو بل ښه درک کړي، یو بل ښه وزغمي، یو بل ښه تحلیل کړي.
د اسلامي شریعت پر بنسټ هم ښځه پر میړه حق لري چې د ژوند اړتیاوي او اسانتیاوي ورته برابرې کړي. مولوي نور الله کوثر په دې اړه وایي
د اسلام او د اسلامي شریعت له نظر خزه حق د سکونه یا سکونت یا د یو چیرته د وسیدو حق لري او دا وسیدو حق شرایط نارینه د شرایطو تابع دي. یعنی خزه کولای شي چې شرط کړي چې ماته یو مستقل کور یا مستقله کوټه اقلا د شریعت له هازه مستقل کوټه سره ټول ملحقاتونه چې بغي کې تشناب او کوشکنو هر څه کې شامل وي د دې له غنه نظر نه کولای شي چې خزه ځان ته شرط کړي او نارینه باندې واجب دي چې دا ومني او اتو کل ذی ساعت من ساعته حال یو د خپل توان موافق یو سکنه یو وسیله د سکونت دورته برابر کی چې ملته خزه وکولای شي خپل ژوند تیر کی.
دا چې عام افغانان د کورنیو د ګډ ژوند په اړه څه نظر لري دا به د دوی په خبرو کې واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی دا چې یو انګور د کور تر ازي هغه د خپل پلار مور څنګه قدر او عزت کوي د خپل ورونو د خپل خويندو په موږ شکل سره باید دلته هم هغه قدر او عزت یو بل وکي پاکي خو سر هم د یو مانوي پلار او مور په صفت باندې دي.
امین الله هاشمی د کابل اوسیدونکی. مسله د تک فرزنده او ډیر فرزنده ده. که تک فرزندی مسله وي نو زه دې ته ترجیح ورکوم چې خپل لار مور سره په یو کور کې ژوند وکړم، او که بیا ډیر فرزندی وي یا څورونه وي بیا دا ډیره ښه مسله ده چې مشر ورور چې کله کوژده کوي واده کوي بس د واده سره سم به د پلار څخه بیلیږي او ځان د بل کور جوړوي.
د روزګان ولایت څخه حکمت الله حکیمی يم. عموم کې هر کس غواړي خپل نظم او ډیسپلین د دې ترڅنګ خپل نظافت مراعت کړي، طبعا هغه کناري نه وي او یا ښځینه.
نړی اوریدونکو د دې ونې د خبرونې موضوع چې د واده شوو جوړو لپاره د مستقل ژوند د اهمیت په اړه و هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر رسول لمبو د غر غرو
زما بچی لا د ګدر ګورو رکی یاد وی زما بچی لا د ګدر ګورو رکی یاد وی وی په ګدر لګی دلی اورن دی خبر سوچ جنگ غڑی د جنگل زور ندی خبر سولم بو دغر درو شور ندی خبر سولم